مازیګر 4:13 دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې اوس د نن د خبرونو لاندیز ته پام وکړئ. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشر نورزای چې په متحده ایالاتونو کې بندي وو، د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده، د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو. او بشر نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تورونی ول شو چې د 50 ملیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. کاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشی کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوې لیدي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللای دی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي تړلی دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې وخت ته رسیدو سره سم لږ پیغام د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی، خو ښاغلی زلنسکي په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې خبر کړی چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې 4 غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه د روسیې وګړو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي.
The Lobo Le Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د 20 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د 0 په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ 20 ورونو نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډلې اعلان شو. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنګا سر زه باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته کو ګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوروي لپاره د 12 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ داسې دی، هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. د افغانستان د فوټبال د 20 کلونو کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوروي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپی سیالۍ کې عمان ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبی د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونتوانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپی لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپی لوبه به د سه‌شنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپ چونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپ چونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیګ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 14مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې خیل لاسته راوړنې ولري، زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړي.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کومو 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. ښه ده چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغل ته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته، که څنګه؟
اول خو ستنیزی صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې، تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته نسې کولای چې یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، له ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
داسې و چې داسې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
داسې لور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای، قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک؟ اول دې ته زو ګورم، کچیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه دي چې د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ، کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جانه باید ګلبدین نائب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، په اډلیټ کې د سیالي دا او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه دغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی
لوبغالی ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډېر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته لږ نه بعد دوه فاسټ بالینګ آل راؤنډرانو ته ضرورت لري، سی یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت چې د آسټرالیا پچونو کې ښه بالینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبرې طرفه د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ولوستل، البته تاسو ته به بهتره معلومی خپله، حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چې اوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راول یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه اگزیسټ.
مهمه خبره ګوره بیا تاسو ته وایم، پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي. آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله داسې تیاره کړې چې ته هغه فیکټرز ولرې نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر سي. خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. پنځوس بالو باندې پنځه پنځوس رنزه په څلوېښتو بالو پنځه څلوېښت رنزه رنزونه دي، میچ ګټون کې نه دي. په څه معنی کته چې پنځوس بالو پنځه پنځوس رنزه وکړي، نو پاتې سول اویا توپه کې تا باقي لوبډله چې ډېر ښه وکړي په لسو کې به اووه ځلې یا شپږ ځلې سل منډې جوړوي، نو تا مجموعي منډې یو سلو پنځوس وي، زیات نه زیات یو سلو شپېته. یو سلو شپېته په ماډرن کرکټ کې په شل اوریزه سیالیو کې ګټون کې منډې نه دي، او تیره بیا په آسټرالیا پیچونه کې.
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو. او د کرکټ له ډګره بل خبر دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له ولس کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو. کبیر ته راوګرځو افغانستان ته. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه. دغه سیالي ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو. دغه طالبې له بیلابېلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوښي څرګند کړې او ویلي دي لدې ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پنځمې پورس په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره سو چې له دیارلس ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره سوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ داسې دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کار موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 2 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بېلابېلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولی سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی لبلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو الګ سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځانته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لاره مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دې خوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویبسایټونه شانتي هغه ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یوټیوب باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کې تدریجي شکل سره کار باندې وکړي تر څو دا ګټې ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټې تر رسیدل څو میاشتې وروسته یا ممکن کال ونیسي. په هغه وخت کې د دې ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لږ ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابۍ لپاره.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې پاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نه شي کولای. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا وی ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټولو مهم شی ایس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زړګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغې ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سروس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سروس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي. کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈ وي، ځکه نور پیمنٹ میتھڈ چې دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا ودې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.